څلور میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو له امله وزل سویو او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,704 ملکی تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودېدلي دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2024 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هره میاشت د هیواد په کچه له 40 to 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 80 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالي ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د ایواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 ته راغلي دي. او 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره تر سره کولي په دې کې کموالی راغلی دی. کافی اندازه ډیمان موجود نه دي، خصوصا لري پرتو سیمو کې دغه پروسه چې دا هغه ځنډه نه ده.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل سوي او 85 سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
آریانا سعید مشهور افغان سندرغاړي خپل هغه سندر هالیوډ ته وړاندې کړه چې سشکل د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو ته نمانده شوې ده. میرمن سعید د مراسمو په څنډه کې وویل
افتخار دارم که امشب در همچین یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوډ حضور دارم و یکی از آهنگای ما که به نام ما با امید ایمان داریم است نامزد جایزه بهترین آهنگ شده.
آریانا سعید لومړی افغان سندرغاړې ده چې سندرې د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. آریانا سعید، جیف بیل او جوان بیل دا سندره په ګډه جوړه کړې ده. دا سندره د میرمن سعید او د بروکلین د ځوانانو کورس په نوم ډلې لخوا وړاندې شوې ده. د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو مراسم د نومبر په 19 د امریکا د کالیفورنیا په هالیوډ کې تر سره شول. د طالبان حکومت موسیقي حرام کړی. میرمن سعید د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره هم پیغام درلود. دی وویل
اگر امشب یک دختر کې مسلمان در افغانستان تولد شوه او امروز روی هم چې یک استیج بزرګ در هالیوډ استاده است، ما مطمئن هستم چې بر تمام دختران او زنان افغانستان هم فردا یک فردای بهتر خواهد بود و ازشان خواهش میکنم و تقاضا میکنم که امید خود از دست ندن و امور رقمی که همیشه قوی هستن قوی بمانن به خاطر از اینکه فردا حتما فردای بهتر است.
د طالبانو لبیا واکمنی ورسته د نجونو او ښځو پر زده کړو، تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګول شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو لستنې دوسرې د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپل سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري، خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواد د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنیدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت د نړیوالو مرستو نشټوالی، ژوره بېوزلي، اقلیمي سختۍ، وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او جنوم حدودول د ستنیدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
د غربت د کومې څومره د نشارو پیرا کړی بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به د غږ څوک پورته کې دی مونږ وا غږ به څوک اوري دی کې کونډي تیمان د ځې خلک سی وړه وړه بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سیم کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدی هیواد یو استنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند میلاو شي او هلته کار وکړي، نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزورې ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي. ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانی پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګنارا جاویلی د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپایي اتحادیه لا هم په رسمیت نه پیژني د اروپای اتحادیه د پناه لټونکو د ادارې د ورستیو شمیرو لمخې د سش کال د جون او اگست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې درش پیته سلنه افغانان د کډوالو په توګه په رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچه په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي لري، د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص لمخې په درو کې دوی برخي خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه استل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوشم.
تقریبا لسلنه ټول افغانه فوس بیر تارا ګرسي، خو پرته لپورونو بل سن لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لمړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي رستو خونسي ته نشیتللې او خسي کار نشي کولې.
د هغه په وینا د نړیوالو مرستو د نرسیدو له امله وضعیت لا خراب شوې ده.
کله چې لستنیدونکو کورنۍ او پښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، شپږ اویا سلنه وایي چې هیڅ یې ندی ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي:
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي، مسکین خپل حق نه رسیدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلې، شزیونجونی لزده کړو کار او ټولنیز مشارکت څخه سخت محرومی شوې دي. ویګناراجا ټینګار کوي:
اروپای اتحادیه باید د افغان پناهغښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د خصو نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه:
هر افغان، نارینه، خزینه، الکان او انجنې باید د بیرته ستنېدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان ښځې او انجنې باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې UNDP په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په یوشته مخبور شو، ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنېدلو، زلزلو، وچکالیو او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی، شي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري له خپلو روغتیایي خدمتونو تیریږي او نوي سلنه پوره وړي دي. له بلې خوا دا فشار پر ښځو لا زیات دی، ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 6% ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو ښځو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هرو لسو کورنیو کې نه یې اړوځي چې د خوړو وختونه راکم کړي یا د خپل ورځنۍ اړتیاو لپاره لنورو څخه پیسې پور کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مول زد پکتیکا ولرن پاره کی ما چې زمیره روان د هوا ویډی رسړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا خلاص وي هوا ویډی رسړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک او هیڅ دغه د حکومت خوا څخه نه راڅخه کېږي. که ته د زموږ ژغ پور کې نه یو کار ته یو شی نه څه دلته د شپږ میاشتې کېږي اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت، هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی، ته د زموږ ژغ ته یو ځای ورسوي.
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینی. نو دغه پیغام کدی خپور کښ تر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به ښه وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی. خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغل سادات ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مونږ خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو ساروان صاحب. ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یوه نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي والی لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپلو ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو ویل چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونه مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنه کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنه کوي چې څوک پوښتنه وکړي هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر څه غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خوایم چې لنډه کیسه، ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کیږي د فکر د بدلولو لپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي او هغه به دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې بشاید څه غلط وي یا بنوي، نو هغه همدغه علت دی چې یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو او همدغه بیا سوشل میډیا ته، ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا د سپارونکو مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري هومره ډیر لري چې تاسو قانې کړی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کوو بز الله تعالی فضل لې کې 15,000 15,000 30,000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلی و، تقریبا 200,000 نفرو د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 2,500,000 نفرو دغه هغه کتلی و او 15,000 نفرو دغه ناول برخې لیک کړې وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خولین لیکل شوی دی. دا ناول لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپل کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي مگر کیسه رښتینی ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځیکې ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره ښسته راغلې وه په هغې کې. نو د دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی او ډېرو زیاتو خلکو پورې رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې زه نورو ملګرو ته کلیکوالانې کار چې دي دغه برخې ته هیچ چا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشرېږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خې څوک نه تشویقوي او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې. هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو دپاره. په سوشل میډیا هم دغه دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو. که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نه شي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ روباسو، کنزلی او نور سیزونه چې دا زمونږ ټولنه ډیره بیمیاره خې، ډیر داسې خې لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري، یا هم ډیر بیا د خلک په ټولنه کې اوسېږي، ډیر بې علم خلک په ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی، که یوټیوب استعمالی، که ټیک ټاک استعمالی، نو که په پښتو یې استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي. که پښتو یې که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي، او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي، لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشرۍ په خپل یوټیوب چینل باندې، همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کېږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې، چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر، او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري.
متن ډیر خلک لولي، البته د صوتینا متن چې دی واتس اپ کې لیګل کیږي، په هر څه کې لیګل کیږي، او صوتي هم خلک مینوال شته، خو چا هغه سی ولیکل شي چې اخیری حد کې وي ډیر ښه کتاب وي، لکه د احمدی صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو، نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي، هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دی او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي، خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوس زده نه کړي، هر کتاب کې به اوس نه اوس زده کیږي، نو هغه بیا په پی ډی ایف کې ډیر لوستل کیږي، ډیر ملګري
مصرف پی کوي. دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي، فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي، یا دی کاپی رایټ کومه مسله نشته؟
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي. واقعیت د کاپیرایټ مسله مشته ده. مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغذ ته وایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم. خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی اف یې نشر کړي په واټس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو. همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه. نو کتابخانې وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صافي کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله. نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي او ډیر زیات وچلېدو. تقریبا درې څلور چاپ نشر شولو زر زر دانه چاپ شو او هغه خلک واخیسته. اوس چې دا کتاب پی ډی اف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و. ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی و کی بیا غي نورشت داغه کتاب یو څه فرو شو کی او پی ډی اف چروز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي. نو پی ډی اف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی. دا ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي. خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې د یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي خبرندوی ټولنې ته هم رسي. خو دلته بیا هغه مشکل حلېږي نه. امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي. ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همدا دي دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي. نو دا یو ډیر غټ ستونزه ده د کتابخانو لپاره هم خبرندوی ټولنو لپاره هر چا لپاره لیکوال لپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکې کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی نو ډیزاینران دي مونږ سره او اغوی د کتاب ډیزاین چې دغه په خپل نه کوم همداسې کمپوز هم په خپل نه کوم کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کو. نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کیږي اجوره ورکوي یو څه خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپل کار کوو زه خو خپل سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپل کار کوم. نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کې ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي. نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کاریږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مو څه دي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره او همدې ځای کې کار کوم. ملي رادیو چې ده دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم اخري کال مې دی. همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ایپ سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه وکړه څه شی لولي چې شی ولوستي دي؟
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم د زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او ان شاء الله چې خو نمرې اخلم خو یو څه زیات خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي زحمت پکې وباسي. نو هم د پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري او کومو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغيږي بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثر خلک د خپل مینی په ځای اول دې ته توجه کوي چې یو شیل ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم. ما ته وای چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه زیاده بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات د پر انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کې وم کلسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه مغه وخت نه شروع ده او د پوهنتون په خلاصېدو شو نو لا هم په کې لګیا یو او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اورو یا د استادانو خبرې. جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږ او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم همکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدا خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار په اړه وایس نور څه لیکلي دي چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان او هغه نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خبرندې ټولنې ته ډېر وم ویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه. نو خو بیا هم هغه وویل چې نه کتاب باید چې چاپ شي ځکه چې همدا اوسې وخت دی پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته او دغه کتاب به ملګري واخلي او څه فایده به ترې واخلي ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و د پیریانو بادشاه په نامه و او تقریبا 2.5 کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل راواخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل. نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی. بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستي دي او مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی په معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخ کې چاپ شلو هغه نه مخ کې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوي ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانه کیسه و دسي تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن خلکو خلکو ته وخیم. نو هغه و چې دغه ناول مې ولیکلو او د هیواد خلکو په کې ډېر ښه انځور شوی دی او ډېر ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی کوم په پیدا سي نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړی یا خلکو ډیر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب هغه کتاب ډیر ښه ارکلی وشلو ډیرو ملګرو خوښ کړلو ډیرو ملګرو پرې تشویق کړلو ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا په هغې کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډیرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړ او هلته لاړه. نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای خلکو ډېرو پکې دا نظر او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلک ورته کړی وي. همداسې بیا هغې نه وروسته نازوانه نجلۍ وو چې په 3 میاشتو کې تقریبا 1000 جلد د خر شو او نازوانه نجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پکې کړی، ډېر زیات زحمت مې پرې ایستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا سوک خوخی نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدی صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته کبیر تراو ګرځو، ل نور خلکو ستاسو هیله سره چې څوکي چې نور ته خیر ورسیږي.
زما خو ل نور خلکو څخه هیله ده، د ساروان صاحب چې لیکوالانو څخه، ل علماو څخه، ل پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډیر مهمه برخه ده. کچیرته څوک علم نه لري، هغه دې څوک ژبه دې زده کړي، انګلیسي دې ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده به ضرور ورته یادې، دری کوم ډیر زیات معلومات شته، اردو کوم ډیر زیات معلومات شته. دوی باید چې کوخه خو کې چې دا خپل علم په نور ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې کوم په خونځي کې زده کړي د دې لپاره مزده کړي ترڅو له نور ژبو څخه هغه د نور ژبو ارزښتونه او د نور ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو. او کچیرته دریز د کوم دا هم دې د پاره ده، نو د نور ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې دې ډیر کارو کې لیکوالان دې لګی شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناس یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دین به زبه مدا خو چې سوشل میډیا ته راووزی شتم دې او څه شته دې، خو ډیر کم دي. نو که مولیان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخه څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کم دي د علم د برخه، دا زموږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بيخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټی وروته له دغه ډیر ښه کار وشولو، خو کچیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیز شبکې به مو ډیر زیات د ګټي وړ وګرځيږي او خلک به ډیر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لري په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالي. ولی ځکه چې نشته رې سو کریټران نشته دی په هندستان کې، تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی هغه خالی کریټران دي جوړون کې دی په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغه به څومره خلک دا هغه بل اوري، دا کیسې دا غوي دا معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډیر خلک لګیا شي کارو کې په دغه سوشل میډیا برخه کې، ترڅو خلک پوه شي او په دې سره به زمونږ هیواد ډیر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي، بیا به انشاء الله جګړې ته نه غورځيږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هغه څه پوښه پر کوم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کیږي. باید چې دا ټول ملګري راووزي په سوشل میډیا کې کارو کې مټي راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ول چې سوشل میډیا تر خلک راووزي، اوسنغه چې پوها لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپل ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو لري عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغه یو سایت ما ته راکې دومره نه دی، خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې دا هغه کې زلنډي کیسې په خپل وې ما ډیر مینوال لري، هغه کې هم یو څه عاید لرم، دومره ډیر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتیږي. نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم، خو مونږ عاید لپاره خاص کوم نه، مونږ د لپاره کو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو، دغه زمونږ اولیت دی.
ډیر زیاته مننه.
اللهم مل شي.
Thank you. چسکم استاد مینے دا شربت جام دگو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دا منت جا آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی منی آغد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی 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 گنن نیل ہاگا گمل زاگ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل زاگ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل زاگ سلائی کا جل ہاگا نا ہاگا نا گستل گری دوری گن ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರಾತ ಗೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್